اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونه شروعات له سلام پښتونخوا سره کو او بخې د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده. وخت سحر 9 بجې شوې دي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ خپل اوریدونکو سره خبرې کوو چې د خپل سیمو خبرونه را سره شریک کړي. خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو هیوادونو په هغه هیواد کې پر روانو حالاتو تشویش ښودلې. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت ائتلافي ګوندونو د الکترونیک ووټنګ ماشینونو په استعمال اندېښنې ښودلې. او د بشري حقونو سازمان وایي افغانستان د سختې لوږې له ګواښ سره مخامخ دی، باید د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته شي. تفصیل: د افغانستان د روانو حالاتو په اړه رابلل شوی د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په هغه هیواد کې په موجوده بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. د نومبر په 11 د پاکستان په مرکزي ښار اسلام آباد کې په غونډه کې د موجودو هیوادونو استازو په دې خبره ټینګار وکړو چې له افغان ولس سره باید کومک او ملاتړ وشي. هغه غونډه چې د پاکستان په کوربتوب جوړه شوې وه، پکې د امریکا، روس او چین استازو ګډون وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د غونډې په پای کې په خپره کړې ګډه اعلامیه کې ویل چې دوی د هرکلی کوي چې طالبان له هیواده بهر د سفر خواهشمندو کسانو او هغه هیواد ته سفر کوونکو ته د اجازت ورکولو ژمنتیا لري. د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت جوړولو لپاره ګامونه واخلي او د ټولو د حقونو درناوی وکړي. دوی په تیره په دې خبره زور راوړ چې ښځو او انجونو ته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع برابر کړي او ورته د تعلیم اجازت ورکړي. په غونډه کې له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویا ادارو نه غوښتنه وشوه چې د افغان ولس ملاتړ لپاره هغه پروګرامونه عملي کړي چې په ترڅ کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرستې وکړل شي. د غونډې په سنډه کې د هیوادونو استازو د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره ولیدل. متکی د شروع په ورځ د یو وفد سره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی. په پاکستان کې د حکومت ائتلافي ګوندونو په انتخاباتو کې د ووټونو برقي ماشینونو په کارولو اندېښنې او شکونه ښودلي. دوی دا خبره تیره تر هغې یو ورځ وروسته کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 ائتلافي ګوندونه مېلمستیا ته ورغوښتي وو. د متحده قومي موومنټ یو سیاستوال او د قومي اسمبلي غړي اسامه قادري پرون مشال ریډیو ته وویل د حکومت متحدانو وزیر اعظم ته وویل چې د برېښنایي ماشینونو د استعمال په اړه دې شکونه ختم کړي.
دیکھیے ہم مخالفت نہیں کر رہے ہیں، گورا منگ دا حکومت مخالفت نہ کو بلکہ غور جی دا مشین پاڑا زبگ شکونا ختم کری ل گٹ موی خبر کری او زمون خبر واوری دا ٹول پریکٹ ہو پ یو سات کے نشی کی دے.
تر دې مخکې د اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برېښنایي ماشینونو د استعمال مخالفت کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه ماشینونه کاروي چې مقصد یې درغلو مخه نیول دي. حکومتي چارواکي وایي په ملکنډ کې د قانون نافذونکو ادارې د وژل شوي مدني فعال محمد زاده قاتلانو نیولو ته نږدې شوې دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر پرون د مشال ریډیو ته وویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا لا معلومه نه ده چې داغه په وژنه کې څوک لاس لري. محمد زاده د نومبر په 8 نامعلومه وسلوالو په ملکنډ کې وژلې و. داغه وژنې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. محمد زاده څو ورځې مخکې د نشه یي توکیو کاروبار کوونکو خلاف وینا کړې وه. په کورمه کې 8 استادان د غیر حاضرې په تور له دندو لرې کړل شوي دي. د کورمه ځایي انتظامیه د نومبر په 10 په خپل پاڼه لیکلي چې په لرې کړل شوو استادانو کې درې زنانه دي او په دې اکله د نورو 22 ښوونکو په اړه هم پلټنې روانې دي. د کورمه د تعلیم محکمې مشر د نومبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې له هغه چا سره به نرمي نه کیږي چې په ډیوټه کې غفلت کوي. بلخوا د ضلع استادانو ټولنې مشر محمد رفیق اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه برطرفیانې غیر قانوني بولي او خلاف پای عدالت تورزی. د بشری حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ له بسپنه ورکوونکو یا ډونر هیوادونو ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی ادارو نه غوښتنه کوي چې باید زر تر زره هغه بندیزونه برابر کړي چې د افغانستان اقتصاد او بانکي نظام یې ځپلی او هغه جګړه ځپلی هیواد یې پراخ قحط سره مخامخ کړی دی. هغه نیویارک میشتې ادارې پرون خبرداری ورکړ چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو لخوا د غرب ملاتړ لرونکي د کابل حکومت تر نرس کوریدو راهیسې په هغه هیواد کې د خلکو د معاش په ملیونونو ډالرې کنګل شوي، د شیانو قیمتونه زیات شوي او زیاتره ولس اوبه، خوراک، سرپنا او د صحت له سهولتونو نه محرومه دي. دغه سازمان پرون په یو مفصل اعلامیه کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو او دوه اړخیزو بندیزونو په ترڅ کې د حکومتونو او نړیوالو بانکي ادارو لخوا د افغانستان له مرکزي بانک سره د ورکړې راکړې نه کولو پرېکړې له امله د بانکونو ستونزې زیاتې شوي او د افغانۍ په ګډون بهرنۍ کرنسۍ لکه ډالر نه لري. د بشري حقونو د سر سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دې د بندیزونو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. او د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام سیالو کې پرون په دویم سیمی فائنل لوبه کې آسټرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه او فائنل یا پایلو به ته ووت. په دوبۍ کې شوي هغه سیمی فائنل سیالۍ کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړ. په ټاکل شوو شلو اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان 168 منډې جوړې کړې. په جواب کې آسټرالیا د 180 منډو هدف په 19 اوورونو کې پوره کړل. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د سلام پښتونخوا پیل له رپورټونو سره کوو. تاسو ته یادګیرنه هم درکو چې په وروستۍ نیمای کې تاسو موږ سره په ټلیفون خبرې وکړه. موږ ته وایي چې ستاسو په سیمو کې څه خبرونه دي. نو ورځو خپل اولنی رپورټ ته. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبره نوموړي د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وکړه. دغه غونډه چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه وه، پکې د امریکا، چین، روس او پاکستان استازو ګډون وکړو او د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. په دې رپورټ کې مو د غونډې په اړه د شنونکو نظر راخستې دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډه وشوه. په دې غونډه کې د امریکې، د روس او د چین د افغانستان د لپاره په خصوصي توګه جوړ کړی شوی نمائندګانو او د پاکستان د طرف نه هم پکې شرکت وشو. د کوربه په حیثیت د پاکستان د بیرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته افتتاحي وینا وکړه. د اویل چې نړۍ د طالبانو سره خپلې اړیکې نه پرې کوي، ځکه چې په دې وخت اوس افغانستان تا د ټولې نړۍ ضرورت دی. د پټرای کا پلس باندې غږ وکړو چې له افغانستان سره خپل بشري مرستې زیات کړي. د رسنیو د پاره جاری کړي شوی یو ویډیو بیان کې شاه محمود قریشي وویل،
د ټرایکا پلس غونډه په درو میاشتو نه پس وشوله. په دې درو میاشتو کې په افغانستان کې د نظام بنیادی بدلون راغلی دی. هلته نوې انتظامیه خپل کار شروع کړی دی.
په بل طرف د افغان طالبانو یو وفد هم د اسلام آباد ته را رسېدلی دی. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ ریډیو ته په خپلو خبرو کې دا تصدیق وکړلو چې د دوی یو وفد اسلام آباد ته را رسېدلی دی. د دا هم خبره وکړله چې هلته بعد افغان طالبان وفد په ټرایکا کې شرکت کوونکي د ملکو نمائندګانو سره به هم ملاقاتونه وکړي. د ټرایکا پلس په اسلام آباد کې غونډې حواله سره بریګیډیر سید نذیر وویل چې په افغانستان کې په دې وخت د صحت، تعلیم او ورسره چې کوم بشري بنیادی حقونه دي ډېر زیات مشکلات دي. د ټرایکا پلس د غونډې نه بریګیډیر سید نذیر د دې امید اظهار وکړو چې کچرته د افغانستان د ترقۍ او د امن لپاره دوی په مشترکه توګه باندې ګامونه پورته کړي، نو په دې علاقې کې به امن خور شي.
افغانستان یو داسې قضیه ده چې په هغه کې ټول سټیک هولډرز دي، حصدار دي، پکې هغه پاکستان دی، که چین دی، که روس دی، که امریکا ده، او که یورپی ملکونه دي، او که نور ګاونډي ملکونه دي. نو د دغې دپاره د ټرایکا وړاندې هم اجلاسونه شوي دي او اوس په دې وخت کې دا اجلاس کېدلو مطلب دا دی چې د افغانستان د دنیا د توجه نه دی وت. نو کېدای شي چې یو مشترک لایحه عمل د دغې دپاره هم پکې ټاکلی کېږي چې هره مخ په وړاندې تک څنګه پکار دی، او بل طرف ته د طالبانو هم هغه کومه بیانیه ده، کوم د هغوی سوچ دی، هغه هم کو دې ټولو سره شریک کول، او په هغې کې د پاکستان کردار یا د چین کردار یا د روس ته د علاقه کې چې دم دی هغه اهم دی.
په اسلام آباد کې کېدونکې ټرایکا پلس غونډې نه اول د اکتوبر په 19 نیټه باندې د روس په ښار ماسکو کې هم شوې وه، او دا هم د یادونو وړ دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتګ نه اول د ټرایکا په بنیاد باندې د افغان طالبانو سره هم په دوحه او په نورو ځایونو کې د افغانستان د امن مذاکراتو دپاره غونډې شوې دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو نیمه بجا،
مشال آنلاین
په دو نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت متحدانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د ووټونو د برقي ماشینونو په کارولو اندېښنې ښودلې دي، او په دې اړه پارلمان تر غونډې مخکې د بحث غوښتنه کړې ده. د متحده قومي موومنټ او پاکستان مسلم لیگ سیاستوالان وایي حکومت دې په انتخاباتي اصلاحاتو قانع کړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 د خپلو ملګرو ګوندونو سیاستوالان میلمانه کړي وو، ورڅخه یې وغوښتل چې د اصلاحات تو د ماشینونو د کارولو په اړه دی ورسره ودرېږي. وزیر اعظم دریز لري چې هغه ماشینونه په انتخاباتو کې د درغلې مخنیوي لپاره اړین دي، خو اپوزیشن ګوندونه او شنون کې لدې نظر سره موافق ندي. پامیر ساحل موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان حکومت تر هغه وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه ځنډولې چې متحدانو یې د ووټونو د برښنایي ماشینونو د کارولو پر موضوع اندېښنې او شکونه وښول. ټاکل شوی و چې د نومبر پر 11 د پارلمان د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې د هیواد په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو او د ووټونو د برقي ماشینونو پر کارولو تر بحث وروسته قانون جوړ شي. دا البته لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې د هغو ماشینونو د استعمال وړاندیز لانجمن شوی دی. تر دې مخکې د اپوزیشن نورو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فی تر څنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برښنایي ماشینونو د استعمال مخالفت کړی دی، خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه ماشینونه کاروي چې موخه یې د درغلیو مخه نیول دي. وزیر اعظم پر داسې مهال د ووټونو د برقي ماشینونو د استعمال ټینګار کوي چې ټاکل شوی په 2023 زیږیز کال کې په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي. په تیرو وختونو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت دوو مهمو ګوندونو متحده قومي موومنټ پاکستان MQM او پاکستان مسلم لیگ چې پخوانی نوم یې پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم و، پر دې موضوع څه نه ول ویلي، خو اوس هغوی هم د برقي ماشینونو د کارولو د مخالفت اشاره ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 10 وزیر اعظم عمران خان خپل متحدان د غرمې ډوډۍ ته وربللی ول، او ورڅخه یې وغوښتل چې په پارلمان کې د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې د ده په وینا اپوزیشن نه غواړي چې د برښنایي ماشینونو په استعمالولو راڼه انتخابات وشي.
شرکت کر رہی ہے
زه غواړم چې تاسو دې ته د ایوي قومي مسلې په توګه وګورئ او پکې پوره غډون وکړئ او زمنګ د انتخاباتي اصلاحاتو پلان بریالي کړئ، ځکه چې تاسو مقابله لو مافیاګانو سره ده چې د بدلون مخه نیسي، ځکه چې هغه یې پوهیږي چې بدلون یې ختموي او نه غواړي چې آزاد او منصفانه انتخابات وشي.
د وزیر اعظم تر وینا څو ساعت وروسته د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پر ټوئیټر په بیان کې وویل چې حکومت پر انتخاباتي اصلاحاتو له اپوزیشن سره نورې مشورې کول غواړي چې دواړه خواوې په یو خوله ترمیمي مسوده جوړه او منظور کړي. چودري ورسته د پاکستان د انګریزي ژبې لډون ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل د مشورو لپاره او د خپل متحدانو په غوښتنې د قومي اسمبلی او سینټ غونډه ځنډولې. د MQM ګوند یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی وسامه قادری وایي د ائتلافي حکومت متحدانو هم د نومبر پر 10 د وزیر اعظم په میلمستیا کې د رایې اچونې برښنایي ماشینونو پر استعمال د شکونو څرګندونې وکړې، او له حکومت یې وغوښتل چې یوازې اپوزیشن نه بلکې خپل ملګري ګوندونه دې هم قانع کړي. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل حکومت باید د ټکنالوژي پوهان ور وغواړي او خپل ملګري دی پوکړي چې د رای کارونې برقی ماشينونو ګټي سدي.
حکومت کو سرجیت کی جو مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اہم ترین اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر
حکومت باید سنجیدگی کھولے ہوئے او د خپل تر ټولو مهم متحدانو باور یې تر لاسه کړی وای. په دې اړه باید حکومت یو شمیر غونډې جوړې کړې وای او باید یې په وړو وړو انتخاباتو لکه د ټولنو په ټاکنو کې دا ماشينونه تجربه کړی وای نو نتیجه به معلومه شوې وای. زما په فکر حکومت دا هر څه ضروری و نه ګڼل نو اوس ټول متحدان اندېښنې لري. وګوره موږ د حکومت مخالفت نه کوو بلکې غواړو چې د ماشين په اړه زبوک شکونه ختم کړي له ګټو مو خبر کړي او زموږ خبرې واوري. دا ټول پریکټ خو په یو ساعت کې نشي کېدای.
قادری زیاته کړه چې د وزیر اعظم په ملمستیا کې د پاکستان مسلم لیگ سیاستوالانو هم د برقی ماشينونو په اړه اندېښنې وښودې. هلته د پاکستان مسلم لیگ سرچینو هم د نوم نخولو په شرط ډان رسپانې ته ویلي چې د برښنایي ماشينونو په اړه له حکومت سپیناوي او معلومات غوښتي دي. قریش خټک په پاکستان کې د جمهوریت او انتخاباتي نظام او اصلاحاتو پر موضوع څېړنې کړې دي او دریځ لري چې یوازې د برښنایي ماشينونو استعمال په هیواد کې د انتخاباتي مسئلو حل نه دی. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل د پاکستان انتخاباتي کمیشن پر ماشينونو تجربې کړې دي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې.
په دنیا کې یو ملک هم دا داونه شي کولی چې برقي ماشينونه چې دي هغه انتخابات یې شفاف او په انصاف باندې مبني شي دي جوړې. له بده مرغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دی هغه ته په دې نظر ګوري کېږي چې دا ماشين چې دی د انتخاباتو د ټولو مسلو حل دی. حالانکه داسې نه ده. په دې باندې د الیکشن کمیشن د پاکستان چې کوم هغه انتخابی ادارہ دا هغه په دې باندې تجرباتي کارم کړی دی او دا غیر رزلټ شدی د مرخه نه دی راغلی.
قریش خټک وايي د برقی ماشينونو بیټری او مرمت خورا ګران تمامیږي او داسې نخ کاری چې ګواکې حکومت د ټولو لګښتونو لپاره پلان جوړ کړی وي. د زیاتوی د پاکستان په انتخاباتي عمل کې د مداخلتونو مخنیوي او د هیواد په هر برخه کې په پوره امنیت د انتخاباتي عمل ترسره کول ډیر ستونزې هوارولی شي. خو وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 11مه خپل متحدانو ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې حکومت تروګ دې مطالعه او فکر ورسته د برښنایي ماشينونو د کارولو فیصله کړي.
د ټګیو د مخنیوي ایواز ایوه طریقه ده چې برښنایي ماشينونه وکارول شي، ځکه چې څنګه چې انتخابات پای ته ورسي د ماشينونه نتیجې ښکارا کوي. که څوک غواړي نتیجه ورزوي نو کاغذي ثبوت دی وګوري. نو دا فیصله موږ ناڅاپي نه ده کړې.
عمران خان زیاته کړه چې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې په هیواد کې په ټولو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پورې شوي دي چې د مخنیوي لارې په نوې ټکنالوژۍ د انتخاباتي نظام سنبالول دي. د هغه هیواد اپوزیشن ګوندونه وایي تحریک انصاف ګوند په 2013 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې د ټګۍ له لارې واکمن شو. د هغه تور دی چې انتخاباتي کمیشن او حکومت په بیا بیا رد کړی دی او وایي د هغه کال انتخابات پاک او منصفانه ول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د فنډونو د خرچ کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه 13 په کمی اسمبلی کې وړاندې شوی سرکاري رپورټ کې حکومت د قبایلي ضلعو د 3.5 ارب روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې هغه پیسې چیرته خرچ شوي دي. دا تر هغې وروسته ده چې 13 په کمی اسمبلی کې د سیفران قائمه کمیټه په غونډه کې قبایلی ضلعو د پرمختیایي پانګو په اړه رپورټ وړاندې کړل شو. میر کلام وزیر د هغو پیسو د تپوس په اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تحریک التوا جمع کړی دی. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر کامران بنګش د نومبر په 10مه اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې د 3.5 ارب روپو په اړه داخل شوي تحریک التوا د بحث لپاره منظور شو نو دوی به اسمبلی ته تفصیلي معلومات وړاندې کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 3.5 ارب روپو په اړه تحریکي التوا داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په 13 کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 3.5 ارب روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مخکې ورځې بیا د فرانس سټینډینګ کمیټې یو میټینګ وشو. په هغه کې بیا دوی دوی چې کلا دا ریپورت پیش کړ د خیبر پښتونخوا حکومت د خوانه، نو په هغه کې درې څلوېښت اربه روپۍ چې د کمې په دې درې کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی چې لګول شوي دي د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلې، کالته لګېدلې وای نو هلته به یې کلیئر ریکارډ وای. نو د دې بالکل واضحه معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللي دي یا په لاندې ځینو سټل ځینې چې کمې دي په دې کې لګول شوي دي.
میر کلام وزیر د نومبر په یولسمه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلي بحث لپاره منظور کړی شي. د نومبر په لسمه نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه درې څلوېښت ارب روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وښایي چې دغه پیسې چرته او څرنګ مصرف شوي دي. خو په ځواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوې دي.
پچھلے تین سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوې دي نو تاریخ کې د هغه مثال نشته، لیکن دا ویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو زیلو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي. پر روان مالی کال کې مونږ د قبایلی زیلو لپاره شپېته ارب روپۍ مختص کړي دي. د درې څلوېښت ارب روپو تفصیلات به هم مونږ اسمبلی ته وړاندې کړو. خو د قبایلی زیلو ځوانان، مدني او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرچ کولو د عمل له مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنت په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلی ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي په کار ده په قبایلی سیمو کې نړیوالې او حکومتي مرستې د قبایلی ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولی شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولس نه پټ و نه ساتلی شي.
یو سیشن و مشترکه هلته برینام اسې دوی وایي چې مونږ دغه فنډونه خرچه کړل دغه مونږ وکړل. دویمه خبره دا ده چې کوم ډونرز دوی ته فنډ ورکوي هغې سره دې ممکن چې هغه مونږ خبر کړو، هغې ته پریزنټیشن مونږ هم ورکړو. نو اول خو مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم این اف سی وعده شوی وه هغه دې پوره کړي. که بیا دوی دا نه راکوي نو کم از کم چې د انټرنیشنل فنډز راځي د نوي زم شوي علاقو دپاره نو
خو بلې خوا ته هم د قبایلی ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلی ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټه هم جوړه کړې ده او دغې کمیټې ته دا کار سپارلی شوی چې د قبایلی ضلعو د زم کولو وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسي او سیاسي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
دا خیبر پختونخوا په ملکند سیمه کې د نشه یي توکیو پر ضد مبارزه کوونکی محمد زاده د نومبر په 8 نامعلومه وسلوالو وژلیو. په کمی سیمله کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر مشال ریډیو ته ویلي چې د محمد زاده قاتلان به ډیر سرونی ول شي. محمد زاده څو ورځې مخکې د نشه یي توکیو پر ضد سخته وینا کړې وه. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې مدني فعالان د نشه یي توکیو پر ضد مبارزه کوي او وایي په دې لړ کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د نشه یي توکیو کاروبار کوونکي ډیر وړی دي. خو صوبایي حکومت وایي د نشه یي توکیو ختمولو په غرض یې یو ځانګړې ډله هم جوړه کړې ده. نور تفصیل ګلیاس راکوي.
په کمی اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر په ملکند کې د وژل شوي مدني فعال محمد زاده خبره په ایوان کې راپورته کړې.
مدنی فعال او خبریال محمد زاده د نومبر پر اتمه نامعلومه وسله والو وژلې وو. د محمد زاده د وژنې پر ضد مدنی فعالانو په ملکنډ او په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګونونه ښودلي وو. مدنی فعال محمد زاده په سیمه کې د نشې توکو پر ضد مبارزه کوله او څو ورځې مخکې په یو وینا کې دې مسلې ته د خلکو پام راړولی وو. د قومي اسمبلی غړي جنید اکبر د نومبر پر 11مه مشال لیدو ویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا معلومه نه ده چې د هغه په وژنې کې څوک لاس لري. بلخوا نوموړي دا خبره ومنله چې په سیمه کې د نشې توکو مسله جدي ده. دا خبر په خپل حکومت سره زمخ کې د مدني فعال محمد زاده تر وژنې وروسته د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستيال کمشنر فواد خټک له خپل دندو لری کولو امر کړی وو. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د نومبر په 11مه مشال لوتی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د نشې توکو مافیا ډیره پیاوړې ده.
او ډیره خط نتورک دي. زه تاسو ته خبر وکړم چې تاسو به رپورټ کړی 13 هفته په پیښور کې لګم عام تاسو خو دا چې نیوز دې کوم قبایلی سیمې دي نو تاسو کې د حکومت رټ کم نه نو البته به راته چانی او ته منشات کاروبار کېدو تاسو به حیران شئ چې اوس هغه سلسله هغه روایت ختم شوی دی. باقی د پخار کې په کورونو کې دنه فټیانې لګیدې دي او البته چې کوم تیاریږي هیروئن تیاریږي تاسو پر کار دی په حیات آباد باندې علاقه کې په استودیو ډیر پوښه لا کړه چې دا وګړه بیوروکرات او وګړه خلک وسی کی پای کې په بنگلا کې کوم نه راځي چې فکر لګي ویډیو او د خبر په سمهاره تاریخ په ټونه زیات منشيات چې کومي آی ساره ده برامت شي دي.
دا تاریخ وایي په خبره د قانون نافذ کوونکو ادارو د نشې توکو پر ضد اقدامات موثر نه دي.
عجیب صورتحال دا ده چې یو تر څو د حکومتي چارواکو د حکومتي هلې ځړي وګورو نو روزانه چې کوم نه کني نو په دې مدرم داس کې د سندې قانون سازي کیږي د منشيات خراب آواز پورته کیږي کارکردگی پیش کیږي اوس هم دره 13 هفته د تاسو د امریکا روخه نه پای کی دالی کړی چې موږ په دې 13 کال کې سمره منشيات کوم له نو نو دي آیس یو دومره خلک اندې نو ته نه کړی دي. خو کبل طرف ته وګورئ نو په سیمه کې چې کوم د منشيات او د پیرون چې کوم ډیر زیات شوی دی خصوصا توګه باندې چې کوم ځوانان دي زموږ د سیمه هغه د پدې دا کې اخته کیږي او هغه پدې خصوصا دا کم آیس چې کوم
بلخوا په قبایلی سیمو کې هم د نشې توکو پر ضد مبارزه کوونکي له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. په باجوړ کې مدني فعال عمران مهر د نومبر پر 11مه مشال لوتی ویل چې د نورو سیمو پرتله په قبایلی علاقو کې د نشې توکو مسله جدي ده.
خصوصا د آیسو نشه اوس په باجوړ کې ډېره په تیزۍ سره په عروج باندې روانه ده. ډېر ټول قبایلي مخکې به دښمني کېدله د یو قوم سره د اخلاقي سره عربو ماشین او په توفک باندې کېده. اوس دا خو بیا غونډه خاموشه غونډه یو دښمني زمونږ په دې کې روانه ده. په دې خلاف موږ وخت باندې مبارزه کوو. په خپل باندې د فکر چې موږ غواړو کې کله موږ څوک آیس کی یا پولیس کی دا موږ لري په خپل باندې مخنیوي وکړو یا ورشو وینا او د تبان نشي دا موږ نشو پولیس ته والا کوو.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د روان کال په جولای میاشت کې د نشې توکو ختمولو په غرض یو ځانګړي ډله نت په نامه جوړه کړې و چې مقصد یې د نشې کاروبار کوونکو پر ضد پراخ عملیات کول وو. په دې ځانګړي ډله کې تر سلويختو پوری پولیس او کمانډو شامل دي. کسان په خیبر پښتونخوا کې په نشې روګدو کسانو سرکاري تعداد معلوم نه دي، خو د غیر سرکاري ادارو لښمیرو سره سم په دغه صوبه کې په نشو روګدو کسانو کې تر ټولو زیات شمیر د ځوانانو دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د ویکسینو لړۍ دوام لري او د هغه وا د منصوبه بندي وزیر او د کورونا وایرس وبا د سارو کنټرول ملي ادارې مشر اسد عمر ویلي چې په ملک کې د کورونا وایرس ویکسینو لپاره جوګه کسانو کې نیمه ته د ویکسینو یو خوراک ورکړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس ویکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهیسې شروع کړل شوی او دا مهال په هغه واد کې 12 کلن یا لږ زیات عمر لرونکي کسان ویکسینېږي. خو ډاکټران وایي د ویکسینو بهیر غشن نه دی روان څنګه چې پکار وو. حکومت له پکار ده چې په لویه کچه د خلکو د پوهې لپاره کمپینونه پیل کړي. تفصیل احمد الله را کوي.
پاکستان د منصوبه بندی وزیر او د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر یا ان سی او سی مشر اسد عمر د نومبر په لسمه په ټویټر لیکلی چې په ملک کې 4.6 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 1.6 کروڑ نه زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 1.5 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوی دی. نوموړي لیکلي خیبر پختونخوا هغه دویمه صوبه شوه چې د خپلې آبادۍ نمایي وړ خلکو ته د واکسینو یو خوراک ورکړی. پنجاب صوبې د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې اعلان کړی وو چې دوی د خپلې آبادۍ نمایي جوګه خلک واکسین کړي. په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهسې شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن یا له هغه زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د نومبر په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې کور په کور کمپاین سره سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
پلانینګ مونږ کړی دی، باندې مونږ کار شروع کړی دی. مونږ له ډیسټریکټ ایڈمنستریشن ته ټیمونه ورکړل چې راځي، اسسټنٹ کمشنران، تحصیلداران هغه ځای په ځای خپلو علاقو کې کښېني، خپل دفترو کې چې کوم خلک دی راځي هغه کې. بیا ترانسپورټ والا څومره زموږ چې په ڈیری پر ضلع کی تمرا خلق راضی سمر زی داغی ویکسینیشن انا سے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس دی داغی جس عمر دفتر دی کو اگر احساس دفتر دے نہ ناگرا دفتر دے یا نور دی آغا جوں تم نے ٹیم نے ورک جوں ٹیم نے الریڈی کو ایجوکیشن کی یاری پخول علاقے کی عدالتوں کی کچرو کی خپل سینٹر جوڑے کی سلور وانا بارڈر چ کے میں افغانستان سے دی چکن دے کے جوں دخل کو آنا جانا ڈیرا دا ال تم دا شی کو
د روختیا پر برخه کی د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ڈاکٹر فیصل سلطان دا اکتوبر پ اتم ویلیو چ سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغه پورته دي باید د نومبر ته 13مه هرو مرو واکسین شي او دسمبر له لومړۍ نیټه به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي. ته ذکر دا چې اسد عمر په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول چې حکومت یې اراده لري چې دروان کال تر پای 1 کروڑ بشپړ واکسین کړي. ان سی او سی په ملک کې د واکسینو خلکو کچا زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولې دي چې پکې د ځینې نورو ترڅنګ د ملک دننه په هوایی او ریلوي سفر بندیزونه هم شامل دي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارد په خوانې مشر ډاکټر فضل ربی وایي د حکومت دا ګامونه پر خپل ځای خور لپکار وو چې په لوی کچا یې د خلکو د پوهې لپاره کمپاینونه هم شروع کړي وي.
یو خو واکسین ډیر اهم دی او حکومت لا پکار دی چې د یونین کونسل او د ویلیج کونسل په لیول باندې چې کم کمیونټی انفلوئنشل دی هغه لوکل سیاسي لیډرز دی هغه د غزي مذهبي مشران دی یا ځي چې کم سپینګری دی هغه دی په دې خبرو کې انوال کی او یو ماس کمپین مطلب یو هفته چې موږ سره په کورونو خلک دی دا واکسینیټ شي صرف هغه فارمیلټی پوره کول نه دی پکار.
کڅه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کمواله راغله خو ډاکټران ویر سرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو او د حواله سړیدو سره خای هلته د کرونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د ډاکټر فضل ربی په وینا تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا وایرس واکسین نه وي ورکړی شوی تر هغه د حکومت په محدودیتونو کې ډیره نرمي نه کوي. خود روغتیا چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د اکتوبر میاشت په اخیره کې مشال ویډیو ته ویلی ول چې په هیواد کې د واکسینو بهیر په تیزی سره روان دی او د مثبتو کیسونو کچه هم راکمه شوې ده نو ځکه یې په محدودیتونو کې نرمي کړي. د نوموړي وینا وا واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوهه ورکړه خو یو شمیر خلک په غیر لڅوجې واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي نو حکومت مجبورن بندیزونه لګولو ته اړ شو. کرونا وایرس د 2019 زیږیز کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راخکاره او بیا ټوله نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبې کیس د 2020 زیږیز کال د فروری په 16مه مخې ته راغلی وو او لومبې تنترې د مارچ په 13مه د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د دې خبرونه هغه برخه ته را رسیدلی چې اوریدونکو ته هم یادګیرنه ورکو. تاسو هم په دې خبرونه کې مونږ سره خبرې کولی شئ. ټلیفون راته وکړه د ګټ ګټ نه چې تاسو په سیمو کې مهم خبرونه سدي نو هغه ته به پته مې یو دی لپاره د ځان سره د مشال ریډیو ټولې ټلیفوني شمیرې ولیکې د سکایپ ته هم ولیکې پم تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ. د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 11 سلیرویش 105 00 سلور سوشل دوئش یولس سلیریش دو سوا پنزا صفر صفر سلور سوا شل دوئش یولس سلیریش دری سوا پنزا صفر صفر سلور سوا شل دوئش یولس سلیریش سلور سوا پنزا د وایبر شمیره مودا
صفر صفر سلور سوا شل او سوا دریاویا شپگ سوا او سلویخت سلور سوا شپگ نوی
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا
مشال راڈیو
ترسنگ یه دا مشال راڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ګورو ک چا راته ټلیفون کړی وی بیا یادګرنه درکو اوریدونکو دا د پروګرام هغه برخه ده چې تاسو پکې موږ سره ټلیفون کولې شئ رابطه کولې شئ او خبر راکې چې پسې مکه مسر روان دي تر څو چې تاسو موږ ته ټلیفون کوئ یو بل رپورت ته ورزو د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وایي د شخړو د حل متبادل نظام یا ای ډی آر للارې پخوانی شخړې په ښه ډول د حل کېدو په حال کې دي د ای ډی آر لاندې د هغو کیسونو پاکله فیصلې کیږي چې د عدالتونو بهر د دواړو فریقینو پر رضا د یوې مسلې حل راوستل کیږي خو د قبایلي سیمو مخور او سیاستوالان د شخړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي او وایي په کار ده نورې صوبې په شان هلته د هم مسلې د ډی آر سي یا د شخړو د حل شورا له لارې هوارې کړل شي ای ډی آر د قبایلي ضلعو ترڅنګ په ټوله پښتونخوا کې لاګو دی دا چې ای ډی آر یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره مؤثر دی تفصیل په دې رپورټ کې واورئ د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2000 کال د دسمبر په 13مه د شخړو د هواری د متبادل نظام الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ په منظورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ صوبایي حکومت د 2021 کال د مې په 13مه په شپږو قبایلي ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولی دی نوموړي د نومبر په 11 سمه مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام للارې شاوخوا 13 پخوانی غټې شخړې حل شوې دي خو دا قانون او نظام یوازې د زمشوو قبایلي ضلعو پورې نه دی محدود
نومبر کې کم دا زموږ یو سوم په دې کې زموږ ټوټل 38 کیسز چې نه هغه ریفر شوې دي په هغه کې چې 18 کیسز چې نه هغه زموږ ریزالو شوې دي په هغه کې زموږ صدا سي میجر لینډ ډیسپیوټ شو دي چې کم دا د ورش تر سلوخ کال چې نه په هغه کې د فریقانو چې نه هغه ایشو روانې هغه الحمدلله غوښت ریزالو شوې دي ای ډی آر چې نه صرف د مز ډیسټریکټ ته پر نه دا ایون زموږ چې کم سټل ډیسټریکټ دی هغه لپاره هم دا شوې ده په هغه کې هم په دې باندې کاروي چې نه شروع ده
د شاهد علي خان په خبره د ای ډی آر اکټ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو او د سالسیانو کمیټې د اپریل پر 10مه وټاکله نو په سو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی د شخړو د هواري متبادل نظام اکټ په منظوري سره په خیبر پښتونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري د شخړو د هواري د متبادل لارې یا ای ډی آر مشر ډیپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یو ډله ټاکي هغه ډله په کمی مشرانو ریټایرډ افسر رانو او قانون پوهانو مشتمل وی د دې مقابل په خیبر پښتونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پښتونخوا د پولیسو پروژه ده هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایي پولیسو تر څارنې لاندې د ځایي دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي د خیبر پښتونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14مه د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښور په ګلبهار پولیس تھانه کې د ازمیختی پروژې په توګه جوړ کړل شو دویم ورته شورا د پیښور په ګلبرګ پولیس سټیشن کې جوړ شو د ډی آر سی جوړېدل په 2015 کال کې په پیښور های کورټ کې چیلنج شو خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس اکټ 2002 کې ځینی ترامیم شوی د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې ای ډی آر ته رجوع په هغه کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقینو رضا شامل وي دوی ورته د خپل ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقینو په خوښه کیږي
د نارت وزیرستان خبره وکم زمګ بیسیکلی ایشو زیات تر دی لند دا چونکه زمګ سیټلمنت نشته نه هغه په ریګولر کورس کې نه نه دا غیر ډیټرمینیشن چې نه هغه به لګ ګرانی نو دی دا چې په خپل ریوایز په سیستم باندې چې نه دا غیر دخ کې خو به دې کړه چې بیسیکلی چې کیس کر پر کې یو د دوانو پر کرن کنسنت ده زمګ کیس چې نه هغه هغه کې بیسیکلی به کی ایګریمنت پکی فیصله پکې نشي کولای څنګه چې عدالت فیصله کوي دوانو پر کرن چې نه په پوینټ باندې چې ایګری کوي
دا چې اے ڈی آر ستوائی او پزم شو قبالی ضلع کے سے حیثیت تے د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فہید اللہ خان د نومبر پہ یولسم مشال ریڈیو تویل چې په اکثر زم شو قبالی ضلع کے د پٹوارے دزمکو او نوردا سے پیاوڑی نظام تر سنیشتا نو په هغه صورت کې د اے ڈی آر په شکل کې زائی جرګه د شخړو د هواری لپاره خ فیصله کولی شي او خلک یې خوخوي هم
ضرورت خو ځکه دا چې سرنګ د فاټا مرګ شولا چې کوم جوډیشل سیستم او راغه په فاټا ایریاز کې نو بیا دا محسوس شولا چې آیا دا خو ځکه څه ایشوز دي چې هغه د کوم فارمل لیګل سیستم دی په دې کې دا د هغه رنګ نه ایڈریس کېدل شي
د فہید الله په خبره په جنوبی وزیرستان کې په ای ڈی آر کې 50 نامزد کسان دي چې په کې له هر قوم هر کلی او تحصیل نه نمائندګي لري نو موري ویل چې په سیمه کې د ای ڈی آر نوټیفیکیشن د روان کال په اکتوبر کې شو تر اوسه هغه دوا کې سونه مکمل دو ته نږدې دي چې د 13 کالو راهیسې د لانجې لامل بې فیصله پاتې وو خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمې ته څه فائده نه در رسولې نوموړي ویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې شوي وي
یار د دې چاندل راځي نو دا پکار دا وا چې کوم په خیبر پښتونخوا کې ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دا فرض باندې د پولیس انډر هم دا اداره جوړ شو خلک خپل وایي چې یو څه کریمینل کیس وشي هغه کې اف آی آر خو ضروری وي کریمینل کیس نه بغیر په سیول کیسز کې اوس په خیبر پښتونخوا کې کا 100% نه وي خو 75% مسالې په ڈی آر سی کې حل کیږي او موږ ڈی آر سی تر اوسه پورې څه نتیجه ور نه کړه او کامیاب نه دی هغه بنیادی وجه هم دغه ده چې یو خو په عوامو کې دغه اویرنس نشته او بل سیول ایډمنسټریشن هغه شان ذمہواری نه پوره کوي چې کوم ڈی سی دی ان سی دی
بل خو په قبایلی چارو نظر لرونکو اجاز مومن په دې قانون کې او نیمګړتیا په ګوته کوي چې د ای ڈی آر د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی
باغی کې قانوني خبره کوم ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو او ای آر ته کوم فیصلو هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت چې دی نو هغه کې اپیل سکوټ وي لاندې عدالت کې فیصله وشي بیا ورته برا ډسټرکټ سیشن کورٹ وي هغه کې فیصله وشي چې کله یو قانون موجود وي یو عدالت موجود وي یو جج موجود وي آلریډي په پاکستان کې شته بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو اکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو اکټ شو دا په فیصله کې او بیا دې مغټه خبره چې دنو هغه دا ده چې دا چیلنجبل نه ده
د قبایلی سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعي انتظامی مشرانو په خبره په سیمه کې د دې ډېر ضرورت محسوسېدو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بېله څه خرچې زر انصاف ملاو شي بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي حکومتي چارواکي وایي چې د پخوانی فاټا د انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د ملک د نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی خو که خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي نو د هغوی لپاره یې د جرګې دغه نظام راوړی چې قانوني حیثیت لري
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2011 15,000 13,500 18,000 کلو هرتز
تاسو مشال ریډیو ته وګه په کورمه کې د تعلیم محکمې له ځلې انتظامی سره په مرسته ته استادان لکاره غوخه کړی دي. چارواکي وایي د هغو استادانو د لری کولو علت ډیوټي نه کول او لسکولونو غیر حاضر کېدل دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د 22 نور استادانو هم تفتیش روان دي. تر دې مخکې هم په سیمه کې په تیرو سلورو میاشتو کې 14 استادان لخپلو دندې لری کړل شوي. بلخوا د ځایي استادانو د ټولنې مشر وایي د استادانو برخاست کېدل غیر قانوني دي او پر ضد به عدالت ته ورځي. لسی مینه د مشال ریډیو خبریال تاریخ او رکسی اورو.
په کورما ضلع کې تعلیم محکمې د دریو زنانه استادانو په شمول اته نارینه استادان له نوکرۍ برخاست کړي دي. د ضلع انتظامیه په فیسبوک پاڼه په 10 نومبر د خبر شوی خبر تر مخه د سرکاري سکولونو یو شمېر استادان له خپلې ډیوټۍ غیر حاضر ول، چې پکې له هغو اته لری کړی شول او پر 22 نورو لا تفتیش روان دی. په دغه اړه د تعلیم محکمې ضلع مشر عباس خان مشال لوډیو ته ویلي، څوک چې په ډیوټۍ کې درغلي کوي هیڅ کله بور سره نرمی و نکړی شي. بلخوا د ضلع د استادانو ټولنه آل کرم ټیچر اسوسیشن مشر محمد رفیق اورگزی د زیارت پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي، استادانو د برخاست کېدو لپاره قانوني لار نه د خپل کړی شوی چې پر ضد بور باندې عدالت تزی. هغه زیاته کړه په برخه شو استادانو کې ځنې داسې هم شته چې خپل ډیپټي خ په باندې سره کوله، خو هغوی هم لنو کرول رکړی شوی. د ټولنې مشر دا هم ویلي، د استادانو برخاست کېدلو دغه اقدام دوی جبري بولي چې ورباندې کېدای شي روان وخت کې احتجاج هم وکړي.
چونکی دوی باندې انډي رول 2011 بالکل نه دی امپلیمنٹ شوی، دا غیر آئینی و غیر قانونی دی. مو به بالکل د دې خلاف په هر فورم باندې आवाज اوچته وو. زه په خپل د کینډیډیټس ته مدویلی دي سو بقاعده دوی ډیپارټمنټل اپیلونه وکي، هو سره ور سره کوټ تام لوړ شي. زه یو ځل بیا دا خبره کوم چې کچتا دې طریقې سره د مو د محکمې تعلیم بار بار د استادانو د برطرفي او د غوډ متولو ولا سلسله جاری ساتي، نو استادانو کې به ډیر زیات د غم غوسې لهر وسزونه وشات شوه دې مو به دیو خلاف بالکل आवाज وشته.
په کورما کې ترجون میاش رهې سي 14 استادان دا سي دي چې هغه د غیر حاضرې په خبره لغپلو نکرو لری کړی شوی دی. تر دې مخکې د منځنی او کوزه کورما کې د سرکاري سکولونو څلور زنانه استادانې او یو نرینه استاد برخاست کړی شوی ول. په سیمه کې استادانو د غیر حاضری مسله له ډیرو وختونو راهیسې روانه ده، چې پر ضد یې اوس تعلیم محکمې له ضلع انتظامی سره په ګډه کوټلي ګامونه د اخستو فیصله کړې ده. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر اتیک حسین وایي چې په سیمه کې پولیس فعال دي او خپل کارونه په ښه توګه سرته رسوي. نوموړي د نومبر په 11 مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په سیمه کې د پولیسو په کارکردګۍ او نظام خبرې وکړې. اتیک حسین وویل چې دوی او د دوی د ترهګرۍ پولیس په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار کوي، خو ولستم خواست کوي چې چېرته هم سویني پولیسو ته د رپورټ کړي او شهادت ته ورکړي، نو دوی په هغه صورت کې نور هم په ښه توګه کاروایی کولی شي. نوموړي وویل د هدفي وژنو خلاف هم پولیس سو ګامونه اخیستي او د ککړو کسانو خلاف تحقیقات روان دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په سیمه کې د نامنه خلاف د پولیسو نظام څومره فعال دي.
دلته فل فلیج پولیس نظام قائم دی. ایون زه خو ودا وایم چې څنګه پیښور کې نظام دی هغه په نورث وزیرستان کې هم دی. ولې چې ما 15 اسټیبلش کا وی دی پرمیشن اف پولیس چیف، نو 15 جو دسه آن لائن سسټم دی چې څوک هم ټلیفون کولای شي، پولیس مدد غوښتي شي. دلته خپل ریسپانس فوري طور پر موجوده هډ کوارټر کې میرانشاه کې، چونکه دا نظام مونږ راوړو. دین علاوه د مو بم ډیسپوزل یونټ مونږ نو هغه مونږ کریټ کړو چې عوام کلم کالو کی هغه کور ته ودا پولیسو ټیم رسیدي وی او انیشلی درې تانه وی هغه کیو مریلی و یو میران شاو یو رزمکو اوس کی انا تانه شوی. مو فول فلیج ډومین اخیسته ده پورا نارث وزیرستان باندې. الحمدلله سلور زرا پولیس پکی کار کوي او ټولو ته ټریننګ ملو شوی دی. انیشل ټریننګ ملو شوی دی، میډیم ټریننګ چې کوم دی هغه هم انډر پروسس دی، هغه هم شي. نو مو مطمئن یو چې مونږ عوام ته بالکل سرویسز ورکو، مونږ منشیات نسو مونگا اصلی نسو ایون چه خلکم پکی قید شو مرکیدم پکی شو نو فل فلیج پولیسنگ سسٹم اسٹیبلش دی
پا شمالی وزیرستان کے ولس کلا کلا دا گیلا کوی چه دلتا چه کم پولیس تے پاغی کے طول مقامی پولیس تے دا باہر نا دا زیاد افسران چه کم ڈی ایس پی دے یا ایسے چو آغا یا ندی را غلی دا آغی ضرورت تے
کم لیوی و خسدار و آغا پولیس کے ابزاب شوی دی تقریباً غتعداد سالور زر دے دا شمالی وزیرستان ولاندے نا مونگ پولیس را وقت دے دے انویسٹیگیشن دا از کم ماہر پولیس افسران دی مونگ سر آدی با قید آغا ہر تانے سپرویجن کئی بل سائیڈی مشتا چھے کاؤنٹر ٹریزم ڈیپارٹمنٹ ہم دلتا کار کئی آد پولیس حصہ دے آغا دیر کار دش کر دے سر دے او مو عام جرے ہم سر کار دے
دا کاؤنٹر ٹیروریزم ڈیپارٹمنٹ تایت کو سی ٹی ڈی آغا ہم اس باقاعدہ سد سورزے کے سا عملیات کڑی ہو دا باقاعدہ وہ زلتا فول سوینگ سر روان شوے دے
بالکل کاؤنٹر ٹیروریزم ڈیپارٹمنٹ چھے دے آغا اسٹیبلش دے آغا پولیس اسٹیشن پا بنو ریجن کے دے آغا وینگ دلتا کار کئی باقاعدہ ٹیررسٹ خلاف وینگ بالکل ڈپلائڈ دے وینگ خپل کار کئی آغا دا پارا کنسٹرکشن ہم شروع دے میرے لیے کے آغا خپل آفس جوڑی گی دلتا
خلق دا گلام کوي چې ټارګټ کیلینګ ډیر زیات چې کوم هدفي وژنې دی هغه زیات شوی دی په دې کال کې هم تر 50 پورې دغه پیښه نو وایل کیږي نو سی ټی ډی والا په دې کې تاسو سره غنای چې زیاته بریا به مومي یا عام پولیس هم دې ته متوجه دي چې سنا سپ کې گرفتاریان شوی دی یا تحقیقات سره ته پکې رسیدلی دي
لوکل پولیس لاګیا دی رجسٹریشن کوي او کاغو ته پته ولګي چې را دا سی ټی ډی ډومین دی سی ټی ډی کیس دی نو سی ټی ډی رجسٹریشن کوي کہ دا خلق و مرست سخت ضرورت ہے قانون وہی چھے دی ریسپانسیبلٹی لائز آن ٹو شولڈرز ون از پبلک دا سیکنڈ از فورسز دے با رپورٹ کئی دے بچرتا شہادت کئی ایویڈنس پا کئی او دا دو ٹول زاڑو مڑی زاڑی دشمنیان اگا پا نا معلوم کی آچے انو دا خو شا خبر آنا دی
مطلب وہ لس نا مدد دا دے چاگا دا زتا ریپورٹ ہوئی
مقدمام درج کی اگا سا پستر گو سا قتلی وی نو اب خپل شہادت ہم کلم بند کئی اگا گوئی ور کئی چکم خودے پکتا خواہ دے اون چی گوئی نہ ور کئی بس تا باندې سر ریسپانسیبلٹی دے دا او ټوله ټوله په فورسز نه دی قانون وځه کړی دی نو فورسز لا گیا دی د تکړه شی رپورټونه د کئ شه دتونه د کئ
نو دسه پولیس یا حکومت طرف نه په دا شعور اگاهه تاسو هم سره پروګرامونه لری چې خلک په دې پوهه شي چې ایسا انصاف بسنگ غواړي مقدمات درج کول پکار دی شهادت کول پکار دی
نورت وزیرستان خلق چې کوم دی ډیر پوی خلق دی د انټرنیشنل کمیونټی کې اوسی د پیښور کې اوسی د اسلام آباد کې اوسی دا د پاکستان قانون مخ کې نه اویر دی دا چې نوې قانون دوه پر نه دی بهرحال دی په وجود هم څوره ډیلیګیشنز ماته راځي یا څه څه چرته پبلک ایریا ته سم دا خبره مونږ ورته کوو چې پر نر رپورٹ کوي او پر نر په شهادت کوي پر نر مونږ اکشن کوو
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھن بجے
په خوست کې د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته د کورونا د تشخیص لپاره یو لیبارټری پرانستل شوی د خوست روغتیاي چارواکي وای په خوا به د سیمه ناروغان د پی سی آر معایناتو لپاره پاکستان او نورو ځینو تتلل خو اوس دغه لیبارټری په خلاصېدو سره خلکو ته سهولت میلاو شوی دی چارواکي وای په هغه لیبارټری کې به له کورونا سربیره د ایچ آی وی ایچ سی وی ایچ بی ایس وایرسونو تشخیص کیږي او په ورځ کې پکې 150 معاینات کیدی شي نور حال سیمه نه د مشال ریډیو خبریال د نجیب الله لوخیل رپورٹ کیا ورو
په خوست کې په لومړي ځل د روغتیا نړیوال سازمان په مالی لګښت د کورونا د تشخیص په خاطر د پی سی آر لابراتوار پرانستل شو د خوست روغتیایي مسؤلین وایي پخوا به ناروغان د پی سی آر اړوند معایناتو لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته تلل خو اوس مهال دا اسانتیا په خوست کې برابره شوه د خوست د عامې روغتیا یو تن مسؤول ډاکټر حبیب شاه انصاري مشال راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د پی سی آر معایناتو ته جدي اړتیا وه او د پرلپسې غوښتنو وروسته نړیوال روغتیایي سازمان ورته د دې طبي ټکنالوژۍ اسانتیا برابره کړه.
دا د ډبلیو ایچ او لخوا مصارف ورکړل شوی دي، تقریبا تر 1.3 میلیون پورې مصارف په دې باندې راغلي دي. ډبلیو ایچ او لخوا سپورټ کیږي او هغه کارمندان هم د ډبلیو ایچ او لخوا ورته موظف شوي دي. زموږ نه یوازې د کورونا برخه بلکې د ایچ بی ایس، ایچ سی وی او ایچ آی وی معاینات به هم په دې کې کیږي، او انشاءالله دا به د خوش میشتو لپاره ښه زیری وي او د خوش میشتو لپاره ښه لاسته راوړنه ده.
روغتیا پالان وایي په اوس وخت کې د نړۍ په کچه د ناروغیو د تشخیص لپاره پرمختللې ټکنالوژي شته، خو افغانستان لا هم په دې برخه کې وروسته پاتې دی. یو تن معالج ډاکټر محمد انور یوسفزی وایي
ریښتیا خبره ده چې په نننی عصر کې په ټوله دنیا کې ټکنالوژي ډیره مختللې ده. متاسفانه چې په عموم کې موږ افغانستان په سطحه کې د مملکت په سطحه وښیو، په هغه لیول د همجوار ولایتو په لیول نه یو. یو وخت داسې و چې پی سی آر د ایچ بی ایس یا ایچ سی وی دپاره به موږ مریضان پاکستان یا پېښور ته لیږل، دا ټیسټونه په پېښور کې کېدل، ولې موږ په کابل کې هم نه کېدل. الحمدلله چې نن په خوست کې هم افتتاح شول، د دې سره ډیری مریضان به داسې چې هغه پی سی آر دپاره چې دغه موږ وایي چې زیړ زړی دی یا سپین زړی دی، په دې کې پی سی آر ضرور دی. د دې په څنګ کې چې موږ د کووېډ 19 یا د کورونا ټیسټ دلته وکړو، دا هم کېدای شي.
بل لوري ته طالب چارواکي د نورو برخو په خوا کې د روغتیا په ډګر کې هم د نړیوالو بنسټونو مرسته ګټوره اړینه بولي. خوست والی محمد نبی عمری وایي دوی چمتو دي چې نړیوالو بنسټونو د فعالیتونو لپاره هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
موږ خصوصا د وزیکچوي موسسې له طرفه چې کوم د لابراتوار کې همکاري کړې ده، ترمیم یې کړی ده، ماشینونه یې راوړي دي، مصارف یې کړي دي، د هغې ټولو نه ډېره مننه کوو.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي، او په بیا بیایي د طالبانو له حکومت او د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه د پاملرنې او مرستې غوښتنې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده. د شلو اووریز نړیوال کرکټ کپ په سیمی فاینل لوبه کې پرون د آسټرېلیا لوبډلې د پاکستان کرکټ ټیم ته په 500 وکټو ماتې ورکړه او فاینل لوبې ته ووت. آسټرېلیا او پاکستان بیګا په دوبۍ کې د نړیوال کپ دویم سیمی فاینل لوبه کې سره مخامخ شول. پاکستان په شلو اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو آسټرېلیا ته د 178 منډو هدف ورکړ. آسټرېلیا په 19 اوور کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو دې هدف تورسید. اوس په آسټرالیا له نیوزیلند سره په فائنل لوبه کې د نومبر په 14 مخامخیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي د میچ تفصیل راکوي.
پاکستانی لوبډلې د آسټرالیا لوبډلې ته د 178 رنزونو هدف ورکړی وو چې آسټرالیا د 500 لوبغاړو په سوځېدلو په 19 اوور کې پوره کړل. په دوبۍ کې ترسره شوې سیمی فائنل سیالۍ کې ټاس د آسټرالیا لوبډلې ګټلې وو او د پاکستان کرکټ لوبډلې ته لومړی بیټنګ ورکړې وو. پاکستان په ټاکلې شوې شلو اورونو کې په څلور لوبغاړو سوځېدلو 168 رنزونه جوړ کړي وو چې پکې محمد رضوان تر ټولو زیات 80 او فخر زمان 55 منډې جوړې کړې وې. د آسټرالیا په لوبغاړو کې ډیوډ وارنرز 50، سټیون سولویخ او میتو ویټ په 19 بالونو 140 رنزونه جوړ کړل او سیالۍ وګټله. پاکستانی بالرانو کې شاداب خان څلور لوبغاړي آؤٹ کړل. پاکستان ته د ماتې ورکولو سره د آسټرالیا لوبډلې به په 14 نومبر د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره په فائنل کې مخامخ کیږي. په دوبۍ کې د سیالۍ وروسته د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم په دې اړه بیا میډیا سره په خبرو کې ویلي چې یو ښه لوبډلې ته چې چانس ورکړی شي نو بیا لوبه ترې ګټل ګران شي، او د لوبې مهمه برخه د حسن علي کیچ پریښودلو. چې په دې ورځ کیچونه پریښوده چې لوبه یې بدله کړه. که کیچ نیولی شوی وی نو نتیجه به یې بدله وه، خو دا د لوبې برخه ده، او څومره چې موږ د خپلو غلطیانو زده کوو هغومره زموږ لپاره ښه ده، او موږ به هڅه وکړو چې روز په روز نوې زده کړې وکړو او بیا یې پیل
کړو.
یو 178 منډو هدف په تعقب کې په 19 اوور کې کله چې د آسټرالیا لوبډلې ته په 10 بالونو 40 رنزونه پکارو نو حسن علي د شاهین په بال د میتو ویټ کیچ پریښودو. د کرکټ پینوال وایي چې پاکستان بیا میچ د لاسه ورکړی. په کراچۍ کې د کرکټ یو مینوال محمد شیر په دې اړه بیا مشال لیډیو ته ویلي،
نه ډېر خوله او شو زبردست مقابله وکړه رضوان او په هر زمان، خو دا غین روسو زمونږ د فیلډینګ د لاسه میچ زمونږ د لاسه نه و، تاسو نه لیدل چې میچ شو دا غین بعد شاهین افریدی درې چکی وخوړې او میچ زمونږ د لاسه نه و.
دا کرکټ یو بل مینوال عبدالرحمن وایي،
نن مو یو سکرین لګولې و پاغه باندې مو میچ کتلو ډېر خوند راغو، خو په اخر کې دا سنلی د کیچ چې کم ډراپ کړو دا غي په وجه باندې پاکستان میچ وبایلو. نور چې کم خبرو کو د میچ په حواله سره، نو ډېر خپل میچو پاکستان ډېر خپل لوبه کړی و.
د پاکستان لخوا د یو سل واوی رنزونو هدف په تعقب کې د استرالیا په شپږ نوي رنزونو خپل پنځه لوبغاړي للاسا ورکړي وو، خو بیا د استرالیا لخوا مارک سټیونز او میتو بیټ خلوبه وکړه او خپل لوبډلې د دویم ځل دپاره د شل اوریزان نړیوال جام فائنل ته ورسوله. دا ډومبې ځل نه دی چې استرالیا د نړیوال شل اوریزا جام په سنی فائنل کې پاکستان ته ماتې ورکړی ده. لدی وړاندې هم استرالیا په کال 2010 نړیوال شل اوریزا جام په سنی فائنل سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړی وه. په کال 2010 کې مایکل هسی او اوس په کال 2021 کې میتو ویټ د پاکستان په ماتې کې مهم رول ولوبو. معلومه دی چې د 2010 کال شل اوریزا نړیوال جام کې مایکل هسی په وروستي اوور کې سید اجمل ته درې چکی او یو چوکا وهلی وه او خپل لوبه یې فائنل ته رسولی وه. او اوس په 2021 کې میتو ویټ په 19 اوور کې شاهین ته د دریو چکو وهلو سره لوبه پای ته ورسوله. د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د شل اوریزا نړیوال جام پای لوبه به د نومبر په 14 په دوبۍ کې ترسره شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه